پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي برس تاسو کوربه يم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری سلامونه په دې خپرونه کې موړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د هغه راپور له جزئیاتو خبرو چې د افغانستان د امنیت په اړه کانګرس ته سپارلی دی تر خبرو وروسته دا او د افغانستان په اړه نور مطالب اوریدلی شئ خبرونه اجمل اند وړاندې کوي
ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړ چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده افغان او سعودي چارواکو خپلو کې د سیمه ایزو ترهګرو شبکو په اړه د معلوماتو په شریکولو او نورو مسلو خبرې کړې دي او د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي په څلورو هغه شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولي چې د ایران د سپایي پاسداران د قدس او اکثره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړ چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبريالانو ته وویل حقانی شبکه چې متحده ایالاتو یې نوم د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړي په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پرون په داووس کې له خبريالانو سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه وې پختل آیا تاسو د هغه پر خبرو باور وکړ خغلی غنی وویل دا د عادی ته ورته ده لکه څوک چې ووایي مځکه د لمر په شاوخوا نه څرخي ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا ډول انکار بې ګټې کار دی خغلی غنی وویل چې زموږ ترمنځ باید رغونکې همکاري رامنځته شي خو دا همکاري باید په هغه ځای کې پیل شي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ خاص اړیکې پای ته رسیږي افغان ولسمشر همداراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه وی ویل په دې خبرو کې د ډیر لږ پرمختګ نښې نښانې لیدل کیږي اخوا افغان او سعودي چارواکو خپلو کې د سیمه ایزو ترهګرو شبکو په اړه د معلوماتو په شریکولو او د افغان سولې په برخه کې د سعودي پر هڅو خبرې کړې ارګوي په دې مسلو پرون د سویس په داووس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود ترمنځ لیدنه کې خبرې وشوې د ارګ څخه د خبرې شوې خبر پاڼې په وینا دواړو لورو د افغانستان د سولې پروسې د سولې په پروسه کې د دینی عالمانو د رول د پیاوړتیا په برخه کې د هیوادونو په ځانګړي ډول د سعودي عربستان د هڅو او د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د همکاریو په ځانګړي ډول د سیمه ایزو تروریستي شبکو اړوند د معلوماتو شریکولو او سیمه کې د شخړو په راکمولو خبرې وشوې سعودي عربستان چې له پاکستان سره نږدې اړیکې او پر طالب مشرانو اغیز لري افغان دولت تل د افغانستان په سوله کې رول مهم بللی او د افغانستان د سولې په چارو کې پرله پسې د سعودي چارواکو د همکارۍ غوښتنه کړې اخوا ولسمشر غنی پرون په سویس کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره خبرې کړې دي او د ارګ په وینا د جرمني صدر اعظم په دې لیدنه کې ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو قربتوب ته چمتو دي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ارګ په یو خبر پاڼه کې چې تیر شپه یې خبره کړې ویلي ولسمشر غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړئ د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو ټیم د نولس کلونو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي دا لوبه د کابل په وخت 2:30 بجې پیلېږي افغانستان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 22مه په جنوبي افریقا کې د نړیوال جام په دوهمه لوبه کې متحده عربي اماراتو ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او د خپل ګروپ د جدول سر ته راغی اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي په څلورو هغه شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولي چې د ایران د سپایي پاسداران د قدس او اکثره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي دا بندیزونه چې د پنځشنبه په ورځ اعلان شول له هغې درې اونۍ وروسته دي چې امریکایي ځواکونو د ایران د قدس او قمندان جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایی ډګر ته نږدې په یو هوایي گزار کې وواژه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ دې نوو بندیزونو ته په اشاره په یو بیان کې وویل نن د امریکا متحده ایالاتونه نوي اقدامات کوي چې د هغه تر ټولو زیات اقتصادي فشار د کمپاین برخه ده چې د بې ثباتۍ د فعالیتونو د تمویل لپاره د ایران د رژیم د عوایدو د ټولو سرچینو مخه نیسي د امریکا د خزانې وزارت وایي هغه شرکتونه چې بندیزونه پرې لګېدلي دوی په هانګ کانګ یو په شانګهای او بل هم په دوبی کې دی. د دې وزارت په وینا دوی په شریکه د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ څخه د سوونه میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات کړي، هغه څه چې د ایران له قدس واک سره یې مرسته کړې ده. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل د اشویتس د اجباري کم د ازادۍ د 15 اویایمې کالیزې یادون پر ایران د انتقاد د فرصت په توګه کارولې. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د ایران رژیم د مځکې پر سر تر ټولو سخت یهودي ضد دولت بللې. نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د نړۍ د حکومتونو او دولتونو تر څلوېښتو زیاتو مشرانو غونډې ته په وینا کې هغه څه وغندل چې نوموړي د تهران مستبدان وبلله. وی ویل بل هولوکاست به نه پیښېږي. نوموړي د هولوکاست نړیوال فورم ته وویل موږ لا هم باید د مځکې پر سر د تر ټولو سخت یهودي ضد رژیم یعنی ایران په وړاندې چې د ده په وینا په څرګنده د اټومي وسلو د ترلاسه کولو او د یوازیني یهودي دولت د له منځه وړلو هڅه کوي یو موټی او پرېکنده دریس خپل کړو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایران په وړاندې پیاوړی دریس خپل کړي. هغه هیواد چې د مایک پینس په وینا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چیرې چې هولوکاست یا د نازی جرمني لخوا د یهودانو د ډله ییزې وژنې نه انکار دولتي پالیسي ده. تهران د اتومي وسلو د ترلاسه کولو د هڅې ادعاوې رد کړي او دا هم نه مني چې ګوندي یهودي ضد پالیسي لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت د هغه راپور جزئیات درکوي چې د افغانستان په اړه یې چمتو کړی دی. ولسمشر اشرف غنی ټینګار کوي چې امریکا باید له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه له افغان حکومت سره خبرې وکړي. او په دې خبرونه کې به د سولې په ارتباط دا هم واوري.
د سولې په چارو کې دولت وزیر د روسیې، هسپانیا، ترکمنستان، اندونیزیا او سعودي عربستان له سفیرانو سره وکتل او د دې ډلې د جوړولو موخه پاکله خبرې وکړې.
په روزګان کې د ولور د کمیدو پر لارو چارو خبرې وشوې.
برابر
او د زمرا زما حق په پروګرام کې د استنافي شکایتونو د تصنیف بندي او څېړنې پر بهیر بحث لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات د پیاوړتیا په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور د امریکا کانګرس ته وسپاره. په دغه راپور کې د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دېرشمې پورې په افغانستان کې شویو پیښو ته کتنه شوې ده. جزئیات د سالم محمد صالح په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات د پیاوړتیا په اړه خپل راپور پرون د امریکا کانګرس ته وسپاره. په دغه شپږ میاشتنی راپور کې د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دېرشمې پورې په افغانستان کې سویو پیښو او تحولاتو ته کتنه سوې ده. د امریکا د دفاع وزارت د اعلامیې په حواله په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژي اساسي هدف د روانې جګړې د ختمېدو لپاره پر یوه بادوامه سیاسي جوړجاړي سره کېدل دي، داسې جوړجاړي چې په مرسته د امریکا خاوره له تروریستي بریدونو خوندي سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په مذاکرو کې د امریکایي یات مشري کوي. د امریکا دفاع وزارت زیاتوي په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت هم پر ډیپلوماتیکو هڅو راڅرخي چې په مرسته یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه او د تروریزم ضد عملیات اجرا سي. د امریکا د دفاع وزارت دغه راپور د شپږ میاشتې په موده کې سوي تحولات په خپل لمن کې رانغاړي او په همدې موده کې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکرو په نتیجه کې د سولې یو موافقه نهایي کړې وای. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې دغه رسمي مذاکرې د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې وځ ډول دغه مذاکرې وروسته له هغې وځنډول سوې چې طالبانو په کابل کې په یوه حمله کې 12 کسان ووژل چې په هغو کې یو امریکایي پوځي و. دا راپور د دې مودې پر مهال یعنی د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دېرشمې پورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نړیوال ائتلاف او د هغو د متحدانو پر هغو هڅو هم راڅرخي چې د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره یې کړي دي څو پخلاینې او د تروریزم ضد هڅو ته زمینه برابره سي. دغه هڅې د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد پر مبارزه هم متمرکز وي.
له صالح محمد صالح څخه په مننې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت په ارتباط ولسمشر اشرف غنی وایي امریکا باید له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه له افغان حکومت سره مذاکره وکړي. اشرف غنی چې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې له یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وایي افغانان د امریکایي ځواکونو له وتو سره ستونزه نه لري، خو پر دې موضوع خبرې اترې مهمې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې بیا د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه لا هم خبرې روانې دي. امید زهیر مل په دې اړه له کابل راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که امریکا له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وستو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي، دا به د نورو سختو جګړو د پیل په معنا وي. ولسمشر غنی چې د سویس په داوس ښار کې له یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وویل افغانان د امریکایي ځواکونو له وتو سره ستونزه نه لري، خو مذاکره پرې مهمه ده او که دا مذاکره د نورو پر ځای له افغان حکومت سره وشي د مدیریت وړ ده. ولسمشر غنی داسې مهال له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه دا څرګندونې کوي چې همدا اوس په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه لسم پړاو خبرې روانې دي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د دې خبرو اصلي موضوع پر هغې هوکړې وروستي بحثونه دي چې تمه ده ژر د دواړو لوریو ترمنځ لاسلیک شي. د دې هوکړې یوه اصلي موضوع هم له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو څرنګوالی دی. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پخوانی چارواکی سید اکبر اغا وایي د سولې په دې حساس پړاو کې د ولسمشر دا ډول څرګندونې د سولې خبرې نورې هم ځنډولی شي.
دا زما فکر باندې د سولې لپاره یو سپوتاژ دی، نو دا سولې نورم ځنډوي او ماتله کوي او شاته وي، لکه دا یو نیم کال کېږي چې د سولې خبرې جریان لري. په افغانستان کې ورځ په ورځ باندې حالات وخیم کیږي او حالات خرابیږي.
د طالبانو دا پخوانی چارواکی وایي که څه هم په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ډېرې څوک مخ ته ځي، خو بریالیتوب ته نږدې دي. بلور ته بیا پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان وایي اړتیا ده چې افغان حکومت له سیاسیونو سره په ګډه په دې اړه مشوره او پریکړه وکړي. خدا دریش چې له نورو سره د بهرنیو عسکرو د وتو په اړه مذاکره به جګړه نوره هم زیاته کړي سم نه دی. دی وایي دا چې طالبان تر اوسه حاضر شوي نه دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. پس حکومت په دې خاطر دا ډول څرګندونې کوي چې طالبان ورسره د خبرو میز ته کښېني. زه فکر کوم چې ملي او سیاسي شخصیتونه چې د همدې حکومت برخه ده په دې اړه له حکومت سره یو ځای طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی په دې قانع کړي چې د سولې او دې موضوعاتو په اړه یو ځای پرېکړه وشي. د چهارشنبې په ورځ هم بلومبرګ امریکایي رسنۍ ته د طالبانو یو ویاند او همداراز په واشنگټن کې یوې امریکایي سرچینې ویلي وو چې طالبان او امریکایي پلاوی دواړه خواوې داسې هوکړې ته نږدې شوي چې پر بنسټ به یې امریکایي پوځیان په تدریجي ډول له افغانستانه ووځي. ولسمشر غنی داسې مهال له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د مذاکراتو غوښتنه کوي چې پرون د هغه په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح هم وویل شاید په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې د طالب او امریکا ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، مګر هیڅ امکان نه لري چې دا مذاکرات د افغانستان د ملت او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه کړي.
پراپورت کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي افغانان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو پر دې موضوع خبرې مهمې دي. بل لور ته د سولې په اړه افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړۍ غونډه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې ډله کې به چې پر جوړولو یې کار روان دی د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه او نړیوال سازمانونه غړیتوب ولري. که څه هم طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې د جوړولو هدف د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال اجماع رامنځته کول دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
افغان حکومت په هیواد کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې پر جوړولو کار پیل کړی دی او وایي چې له لومړنیو لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې لومړۍ غونډه جوړه شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم په اساس د افغانستان د سولې د ملاتړ ډلې پر جوړولو کار روان دی. میرمن انوري زیاته کړه چې امریکا، ملګری ملتونه او یو شمېر نور هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د دې ډلې غړي وي.
د سولې له بهیر نه د ملاتړ ډله د افغان سولې په اړه د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او د دې بهیر د لا زیات همغږۍ او انسجام په موخه رامنځته کیږي. په همدې موخه د سولې په چارو کې دولت وزیر د روسیې، هسپانیا، ترکمنستان، اندونیزیا او سعودي عربستان له سفیرانو سره په جلا جلا توګه وکتل او د دې ډلې د جوړولو موخې په هکله خبرې وکړې.
میرمن انوری زیاته کړه چې له دې انفرادي لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې عمومي غونډه هم جوړه شي، خو نوموړی د نیټې په اړه څه ونه ویل. د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې د جوړولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو تمه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو پخوانی چارواکی اکبر اغا چې د سولې رواني هڅې ساري وایي افغان حکومت به د سولې د ملاتړ د ډلې له جوړولو څخه هغه هدف ترلاسه نه کړي چې غواړي.
د افغانستان حکومت چې هغه په مقابل کې بل طرف طالبان لري که یو اجماع جوړوي، هغه به یو طرف وي، یو طرف بیا هغه طالبان وي. نو زه فکر کوم چې دا ډله چې یو طرف یې جوړوي دا به دونه مؤثره نه وي، ښه به دا وي چې د دواړو طرفو وي.
طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره څو ځلې په قطر کې خبرې کړې او اوس یې ویلي دي چې د دواړو خواوو خبرې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د روانې اونۍ په پیل کې پاکستانی دان ورسپانې ته ویلي وو هیله مند دی چې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې موافقه به د جنوري تر پایه لاسلیک شي. د خلیلزاد دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر اشرف غنی پرون پنځشنبه د سویس په داووس ښار کې له یو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د لږ پرمختګ نښې نښانې ښکاري. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې څرګنده کړه چې ناټو له طالبانو سره د سولې د هر راز موافقې په لټه کې نه دی، بلکې د یوې داسې موافقې تمه لري چې دیموکراسي د افغانانو بشري حقونه او د ښځو حقونه پکې خوندي وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو په لړۍ کې د انرژي پر څلورو نورو کمپنیو بندیزونه لګولې دي. امریکایي چارواکي وایي د نویو بندیزونو هدف دا دی چې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د تمویل مخه ونیسي. له بلې خوا اسرائیلو په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ډلهییزې وژنې په یاد غونډه کې پر ایران سخت انتقادونه کړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، پر ایران د امریکا نوي بندیزونه پر کومو کمپنیو لګول شوي او اغیز به یې څه وي؟
مدنه هغه څلور کمپنۍ چې متحده ایالاتو د ایران پر ضد د نویو اقداماتو په لړۍ کې بندیزونه پرې لګولي، د سپاهي پاسداران قدس ځواک ته د تیلو له صادراتو سره په مرسته تورنې شوي دي. دا بندیزونه څو اونۍ وروسته له هغه لګول کیږي چې د امریکا پوځ د قدس ځواک پخوانی قومندان جنرال قاسم سلیمانی په عراق کې په یو هوایي برید کې په نښه کړ او وژه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون یعنی د پنځشنبه په ورځ خپور شو، ویلي چې متحد ایالات نن پر ایران د فشارونو د زیاتولو لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نوي ګامونه اخلي څو د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د ایران د رژیم د عوایدو د ټولو سرچینو مخه ونیسي. د امریکا د خزانې وزارت وایي چې له دې کمپنیو څخه دوه یې په هانګ کانګ کې، یوه په شانګهای او څلورمه په دوبۍ کې دي. د دې وزارت په وینا څلور واړه کمپنیو په ګډه د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت د ایران د تیلو د ملي شرکت صادرات پلورلي او پیسې د قدس ځواک ته ور بانکي چینلونو له لارې استولي دي او دا عواید د قدس ځواک لپاره برابر کړي دي. البته شیبر صاحب د یادونې ده چې قدس ځواک متحدو ایالاتو د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړی دی.
بله تکل صاحب، اسرائیل خو تل پر ایران انتقادونه لري او د دواړو هیوادو رژیمونه مخالف هم دي، خو د اسرائیلي چارواکو د پرونیو سختو انتقادونو ځانګړی علت څه دی؟
اسرائیل او د امریکا متحدو ایالاتو دواړو پرون د ایران پر وړاندې ډېره تنده ژبه وکاروله او سخت انتقادونه پې وکړل، او په دې ترڅ کې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو چې هسې هم تل پر ایران په تندو انتقادونو مشهور دی، د ایران رژیم په ټوله نړۍ کې د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن وباله. د ایران پخوانی ولسمشر، دا شاید د اوریدونکو لپاره جالبه وي، محمود احمدی نژاد هالوکاست یا وخت یا افسانه بللې و او ویلي و چې اسرائیل به د ځمکې له مخې محو کړي. نتنیاهو پرون د نړۍ د څه باندې څلوېښتو هیوادونو د مشرانو په ګډون د آشویتس په نوم د نازی جرمني د انسان وژنې د مرګوني کمپ د بندېدو د کلیزې مراسمو ته د وینا پر مهال د ایران مشران د تهران ظالم حاکمانو بلل او ویل چې بل هالوکاست به ونه شي. نتانیاهو د هالوکاست نړیوالې غونډې ته په وینا کې وویل د نړۍ هیوادونه تر اوسه هم د هغه رژیم پر وړاندې یو موټی شوي نه دي چې په نړۍ کې د اسرایلو تر ټولو لوی دښمن دی، هغه رژیم چې په ښکاره د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي، او هغه رژیم چې د نړۍ د یوازیني یهودي رژیم محوه کول غواړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ایران پر ضد کلک دریس خپل کړي. پنس وویل ایران د نړۍ یوازینی رژیم دی چې د هالوکاست د نه منلو دولتي پالیسي خپله کړې ده. دلته شیبر صاحب د یادونې وړ بولم چې د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې د پولنډ په آشویتس کمپ کې له 1 میلیون زیات کسان چې اکثریت یهودان وو ووژل شول، خو په ټوله کې 6 میلیونه یهودان د هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې په ترڅ کې وژل شوي دي. آشویتس کمپ د 1945 کال د جنوري په 28 نیټه د کمپ آزاد کړ.
له تکل صاحب څخه په مننې وام اوریدل چې د ایران پر رژیم اسرائیل سخت انتقادونه کړي دي او واشنگتن پر ایران نوی بندیزونه لګولي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د روزګان پر مرکز ترین کوټ کې د ولور په اړه غونډه وشوه او د شزو ولور 2.5 لک افغانۍ وټاکل شو. په دې اړه نور تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې.
پر دغه باندې کانې است دغه شیان چې موږ ته ویل په هر کور کې او عالم سپ
دا د هغه لسګونه قومي مخ ورو ژمنې دي چې د ولور په ټټولو کې کوي.
موږ ته پر دغه خبره باندې سره کانې یو سره زوخ په بیان اره پرې کړو.
د دې چمیر لسګونه تر رسیدین د سرحدونو او قبایلو چارو په امریت کې سر راغونډ سی وو او ټول قومي مخ ورو پرې کړو وکړه چې لګي ورسته به په دغه ولایت کې د وی شزي ولور 2.5 لک افغانۍ
پرې کړل چې موږ دا شزي ولور 2.5 لک افغانۍ
دا غونډې په لومړي سر کې د قومونو او قبایلو چارو امیر سردار نعمت الله خان له راغلو قومي مخورو غوښتنه وکړه چې د ولور په ټټولو کې ورسره مرسته وکړي.
یو بزما سره د ولور په باره کې کومه کوي و دغه ولورو ته د پای ته کېږدو نور بس ته په غټه ګناه کې ولاړ یاست. اول زه ولاړ یم چې په کور کې مې څه غلطي سوي دي زه شرمېږم چې چاته یې ورکړم هغه به څنګه یې موته راکړه.
دغې غونډې ته راغلو قومي مخورو ژمنه وکړه چې له دې وروسته به نه خپله لور کوم چاته په لوړ ولور ورکوي او نه به هم په خپله سیمه کې کوم بل چاته اجازه ورکوي چې خپله لور کوم بل چاته په لوړ ولور ورکړي. دې لوړ ولور د ټولنې په زیان او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یاد کړي. له جمله درې قومي مخورو ملک شاولي، سلطان محمد او نظر محمد چې د ټولو قومي مخورو لخوا ټاکل سی و خبري وکړي.
خلک دلته په 8000 په 9000 په 10 لک په 6000 شزه خلور ورکي یا خور ورکي هغه ته ویني په خبر یاست چې هغه زی په ایران کې خواري کاږي هغه له تمرسي یا ترکیه ته زی زمریانو چغالانې وخوري.
شزی دي هر چاته په پورو ناستې دي سپین سرې سوله یو داشلې خلک شته چې ورور د 10 کالو نجلۍ د 10 د 15 کالو سړي ته ورکوي د روپو پر برابر دا نه ښایي.
هر سړی که چیرې چاته دوستي ورسره وکړي لور ورته په کم قیامت ورکړي خدای برته زوی لري د زوی حزت هم پر ځای باندې دی. دا د هر سړي خپل ذات دی. د عام په تاور کې ولایت دی که ولسوالۍ دی اته کلي دی دا د ټولو یو ستونزه ده. خو باید چې موږ ته پر دې باندې کار وکړو او موږ ته د دغې ټولنې خلک
اوس مهال په اروزګان ولایت کې د یوې ښځې ولور له 10 لک افغانۍ څخه نیولې بیا تر 15 لک او یا هم 20 لک افغانۍ پورې دي. دا غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل سو چې په کښې کې لیکل سوي وه که څوک له دغه پریکړې سرغړونه وکړي عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي او دغه راز پریکړه وسوه چې د ذکر سوو خبرو د عمل لپاره به په هفته کې یوه ورځ ناسته کېږي او پر یاده موضوع به له قومي مشرانو سره په ګډه خبرې کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په اروزګان کې د ښځو ولور 250 زره افغانۍ وټاکل شو.
تاسو له پیغامونو
صدیق الله احمد کو د روزګان ولایت مغور د روزګان ولایت لارې بندې دي تس راځي په روزګان ولایت کې د خدای ری دی یو من پټاکه کما سره سدلې دي دا هر شي هغه کوم بولې ما د تجربه نورونو څخه دا هله ورزو ده چې حکومت اجازه ورکړي چې د لارې د باور سره خلاص کړي بس از مستاس وطن بالا خراب سر روزګانیان متبا او برباد کړ دا لارې ورې لکه چې دا لارې د حکومت پای کې چې دا لارې خلاص شي دا تس راځي د خدای ری دی وړ په پسو سدلې دي
ازادي راډیو په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې زمرایا زم حق پروګرام لرو په دې پروګرام کې د استنافي شکایتونو د تصنیف بندي او چړنې پر موضوع بحث اوریدل شي نن په 2 بجې د ولایت په ولایت پروګرام لرو په دې ولایت کې په دې پروګرام کې غزنی په اړه کې بحث لرو د غزنی د والی ویان مو په دې خبرونه کې مل مده تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او همدارس د سکایپ لارې په خبرونه کې ګډون وکړي زموږ د ټلیفون شمیرې د خبرونه په محل تاسو ته اعلانو خو اوس په هم سره د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کوم کورنی شمیرې مو دي 0992235540 او بل شمیره د 0992225 55 نړیواله شمیره مو ده 00420221201501 اوسم ستاسو یو شمیر راغلو اس ایم اس سنوت
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
ازادي راډیو ته په مختلفو موضوعاتو اس ایم اسونه را رسیدلې دي سمیولا له د کندهار له میوند ولسوالۍ پر استولې اس ایم اس کې لیکلې دي د افغانستان حکومت او د افغانستان حکومت چې کله د سولې خبرې کوي او د امریکایانو او طالبانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي باید اور بند وشي البته د دې اس ایم اس حروف سره یو ځای شوي دي ډېر واضح نه لوستل کیږي بشیر حبیب زید د لوګر لازر ولسوالۍ لیکي ان شاء الله دا سل به د سولې خبرې په قطر کې نتیجه ورکړي عبدالرحمن پراستولې سمس کې لیکلي دي د قطر د سولې خبرې ډېرې اوږدې سوې تقریبا یو نیم کال شوې دا خبرې نتیجه نه ورکړي عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي زلمی خلیل صاد باید د سولې د خبرو په پیل کې له طالبانو سره پر اوربند موافقه وکړي سمیولا له میوند ولسوالۍ لیکي لازادي رډو مننه چې خلکو پیغامونه خبروي قدیر تکین پر اسول اسمس کې لیکلي دي د لو یو لارو وضعیت شنره باید پاملرنه ورته وشي او فضل باری لیکي سی په هلمند کې سخت باران وریشه قاسم زواک له هلمند لیکي په هلمند کې د هرې شزي ولور ولک افغانۍ د چته غي وغټه سنځره پرونه خبرونه کې مل روسګانه راپور درلو چې
په یو غونډه کې پریکړه شوې ده چې د شزو ولور د 2,250 افغانۍ وټاکل شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. 12:13 شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات د پیاوړتیا په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور پرون د امریکا کانګرس ته وسپاره. په دغه راپور کې د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر 10 پورې په افغانستان کې سویو پیښو او تحولاتو ته کتنه شوې ده. د افغانستان او سعودي عربستان چارواکي په خپلو کې د سیمه ایزو ترهګرو شبکو په اړه د معلوماتو پر شریکولو او د افغان سولې په برخه کې د سعودي پر هڅو غږېدلي. جمهور ریاست وایي پر دې مسلو پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د ولسمشر محمد اشرف غني او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر فیصل بن فرحان ال سعود ترمنځ په کتنه کې خبرې وسوې. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 15 کړي ماینونه کشف او شن کړي دي. د امنیت قمندانۍ ویان وایي چې دغه ماینونه پرون د ملي امنیت او پولیسو په ګډو عملیاتو کې کشف سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي پر څلورو هغو شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولي چې د ایران د سپایي پازداران انقلاب له قدس ځواک سره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. او د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل د اشویتس د اجباري کم د ازادۍ د 15 کلیزې په یاد غونډه د ایران د انتقاد د فرصت په توګه وایي چې دا غونډه د ایران پر ضد د انتقاد لپاره کارول شوې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران رژیم د مځکې پر سر تر ټولو سخت یهودي ضد بللی دی.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیون د شکایتونو د کمیسیون لوی ویاند محمد رضا فیاض او د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ ل اجرایوي رئیس یوسف رشید سره د زما رایه زما حق په پروګرام کې بحث لرو. دا بحث تر ډیره چرخي چې د استنافي شکایتونو مسله څنګه شو.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره د ولایتي دفترونو د پریکړې په اړه لشپک زر زیات شکایتونه ثبت شوي دي او اوس د دې شکایتونو تصنیف بندي او نور مراحل پیل شوي. خو هغه پوښتنه چې مطرح کیږي دا ده چې ولې په دومره شمیر زیات د استناف شکایتونه؟ آیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو او کار تر فشار لاندې دی او آیا کمیسیون به وشي کولای چې په خپل وخت د دې شکایتونو سربیره د استثنایي شکایتونو په اړه هم پریکړه وکړي؟ سلام او ښه راغلاست. زما رایه زما حق خبرونه کې نن له خپلو میلمنو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لوی ویان محمد رضا فیاض او د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو بنسټ له اجرایي رئیس ښاغلي یوسف رشید سره پر همدې موضوعاتو بحث کوو. خبرونه کوربه مو د نیم ساعت لپاره زومیت زهیر مریم. فایس اپل از لتاسی کوم ولی په دومره ډیر شمیر شکایتونه د استناف فوټو غساب شول. آیا د ولایتي کمیسیون نو پریکړه سمینه وی کڅنګ
تیم های انتخاباتي توقعی که از کمیسیون های انتخاباتي دارن برمو مبنا و در راستای خواسته های خودشان هست و اگر ما برداشت مین است که چون بعضن فیصله کمیسیون های ولایتی خواست اونها را برآورده نکرده، خب بحث استیناف خواهی انجام شده و شاهد اعتراضات استینافی خیلی زیادی هستیم. البته خب این بر مبنای قانون هیچ مشکلی نداره. به هر صورت در محاکم هم محاکم ابتدایی هیچگاه امو فیصله و حکمی که صادر میکنن نهایی نیست. در این راستا هم به اصطلاح اینمی حق به کسانی که شکایت درج کردن یا علیه اونها شکایت درج شده داده شده تا در صورتی که در محاکم ابتدایی یعنی کمیسیون های ولایتی کدام حکم صادر میشه و اونها رضایت ندارند از او حکم استیناف خواهی بکنن. این بر مبنای قانون مشکل نداره، اما خب به هر حال این را نمیتونیم نادیده بگیریم که 6000 بیشتر از 6200 شکایت یک حجم زیادی از شکایت هست بازم که در دوره استینافی مجبور هستیم که به اون موارد رسیده کنیم.
راشد صاحب خراغ لی ازادی رادیو تا زما لومړی پوښتنه داده چې ستاسو لاندې د ټاکنیزو ډلو لخوا په دومره شمیر د استنافي شکایتونو ثبت په کومه معنا دی؟
ډیره مننه. دا په دې معنا چې لوی خو د دې قناعت د انتخاباتو کمیسیون په کړنو باندې موجود نه وو. لومړنی پایل چې اعلان شولې دې غرضات ځان سره نه درلوده. یو دلیل دا ده دوم دلیل لبد مرغ چې په افغانستان کې هڅه پچاستي نو شکایتونه کې یو سیالي تر سره سره ده د ټاکنیزو ټکټونو ترمن درم قدم دا چې کوم فیصله چې د ولایتي کمیسیونونو د شکایتو تر سره کړی دي او په هغه باندې چې لویه برخه دی اسنه غوښتنې تر سره سي ده دا خو چې دغه پریکړه باندې هم قناعت نه ده موجود او په دوه کې هم ځینې خبرې شته.
نو اوس داسې مهال رشید صاحب چې په ټاکنیزو ډلو کې دا ډول یو فکر موجود وي چې حدی اقل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو ولایتو کمیسیون نه دي توانېدلي چې په سمه ډول د دوی هغه شکایتونه چې دي هغوی ته رسېدنه وکړي، په مرکزي کمیسیون او بیا د مرکزي کمیسیون په پریکړو باندې دا اغیز یا تاثیر لرلی شي؟
بله شکه چې دا اغیز لري. یو خو دا ده چې په ولایتونو کې هم هغه د هغه شکایتونو سره چې رد شوي دي متفاوت او توپیری چلند شوی ده د شکایتونو کمیسیونونو لخوا نه په ولایتو کې، هم په فیصلو پریکړو کې چې د محتوا له اړخه تر سره شوي دي په هغو کې هم متفاوت نظرونه موجود دي. دوه او درېم خامخا څه چې ټاکنیز ټیمونه غوښتله هغو ته هم نه دي رسېدلي چې یعنی هغه کوم پریکړه چې شوی ده شاید ډېرې ټکټونو په خوښه باندې نه وي. نو دا د باعث دي چې یو لوی حجم یو فشار د شکایتونو په مرکزي کمیسیون باندې راشي. نو که چېرته شکایت کمیسیون خصوصا هغه متنازع وړ مسلو باندې شکایتونه په کوم باندې ډېر راځي دي پریکړه وکړي، حتی کولی شي د ولایتي کمیسیونونو پریکړه هم خپله متاثره کړي او شاید د تطبیق امکان موجود نه وي.
فیاض صاحب، اوس فکر نه کوئ چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د زیات حجم کبله د کاري فشار لاندې هم راغلی دی؟
خب ایرم رد نمی کنم که به هر صورت اینمی حجم کلانی از شکایاتی که رسیده و بعضا این شکایات بسیار حساس و در حقیقت دارای ابعاد و زوایای مختلفی هم هست، امکان داره که پیچیده باشه، پیچیدگی‌های زیادی داشته باشه و ضرورت باشه که در تمامی ابعاد و جوانب مورد بررسی قرار بگیره و از این خاطر رد نمی‌کنیم که ممکنه وقت و زمان بیشتری را ضرورت داشته باشیم. به هر صورت تلاش کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که در همو بازه زمانی که در قانون پیش‌بینی شده کار خودش را به اتمام برسانه و فیصله نهایی خودش را داشته باشه. اما اگر ضرورت به وقت بیشتری باشه برای بررسی این قضایا، خب چون قرار است فیصله نهایی صورت بگیره، ما ناگزیر هستیم که بررسی ها را تکمیل بکنیم.
اوس دغه شکایتونه چی شوی دی؟ اول د کوم دلیل خوانه ډیر شمیر استنافی شکایتونه ثبت شوی دی؟
بیشتر خب از طرف تیم ثبات همگرایی بوده، بعد تیم دولت ساز بوده و بعد تیم صلح و عدالت اسلامی، یعنی بیشتر استیناف خواهی ها از طرف همی سه تیم شده و بخش اعظم استیناف خواهی ها را همطور که گفتم در رده اول تیم ثبات همگرایی هست و عملا هم ما در حال حاضر در مرحله تصنیف هستیم. انشاءالله کار بررسی اعتراضات هم آغاز شده و مشخصا در رابطه با بررسی مستندات در حال حاضر کار می‌کنیم.
کوم ولایتونه دي چې د هغوی پاړه باندې ډیر استناف وختونه شوی ده، یا په ټوله کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ولایتي برخه کې یا په ولایتي دفترونو باندې د هغوی کوم کارونه تر ډیره داسې د دې سبب ګرځیدلی دي چې ټاکنیزې ډلې د استناف وختونه وکړي؟
بله، خب اگر بخوایم از ولایت ها نام ببرم، مثلا در رابطه با مثلا در بعضی از ولایات استینافخواهی ها بیشتره، مثلا در ولایت قندهار بیشتر از 1500 مورد اعتراض استینافی ثبت شده، یا در مثلا ولایتی مثل پکتیا 853 مورد استینافخواهی را داریم، در ننگرهار 818 مورد استینافخواهی را داریم، در مثلا کابل بیشتر از 500 مورد استینافخواهی را داریم. اینها ولایاتی هستند که شاهد بیشترین اعتراضات استینافی هستند.
حجم یادونم وکړه تاسو وړاندې رشید صاحب، اوس د دومره شکایتونو د حجم فشار د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پر کارونو او انداز ډول دقت او نور بهیر باندې تاثیر لرلی شي؟
خامخا، دلته خو یو قاجر 15 ورځو ده چې قانون ورته ټاکړی ده د شکایت کمیسیون لپاره چې دوی به 15 ورځو کې خپلې پریکړې نهایي بشپړې کړي. دا یو مسله چې وخت کدای شي دلته متاثر شي. دوم، دلته باید یادونه باسو چې یو استثنایي قضایا وي شکایتونه چې لري تراجع شوي دي، او یو او دوم دا چې ټکټونو عین شکایات په محلات باندې هم ویشلي دي تقسیم کړي. نو کله شکایت کمیسیون هغه غټ غټ موضوعات باندې یو خپل فکر وکړي، لکه فار مثال دا چې بعض ټکټونه وایي چې موږ رای ورکړي سویډیا او کمیسیون هغه شمېرل، هغه معلوم دي چې فار مثال څه رقم حالات ده او کمیسیون شکایت باید لایحه مطابق سره کوم فکر وکړي. نو دلته هماغه شکایتونه چې د تحت الاثر راځي دغه مسلې هغه ټول خپل حل کیږي. او بل بعض مثلا وایي چې دغه رای مخکې له وخت نه دي یا وروسته له وخت دي، دا موضوع هم دلته مطرح ده پکې. نو هغه مترازي واشن قضایي روکانې کې د شکایت کمیسیون یا په دغه درسلور مورد فیصله وکړي، نو تقریبا د کور چې هم فیصله درته سره کړي او هم دغه ټول وجهه روکانه کړي. او یو طریقه د کار دا ده چې مثلا دوی دغه شپږ زره درې سوه شاوخوا کې کوم هغه استنافي موضوعات دي تر دې چې دي دا که یو په یو ګوري په اړه باندې ځان فکر کوي، نو دا به ډېر وخت ونیسي او فکر نه کوم چې د پیزا سره د کوټو باندې کې فیصله وکړي او د تطبیقات لپاره د انتخابات کې بشپړ تغوري
د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون تر دم غړې پورې دغه استناف شکایتونو کټګوري است کړي دي. کومو کټګوریو کې دي؟
3-4-5 کټګوري اصلي وجود داره که با توجه به جنجال های انتخاباتی که ما در گذشته شاهدش بودیم، تصور ما این است که کلیت انمی اعتراض های استینافی در قالب همون 4-5 کتگوری دستبندی خواهد شد. مثلا کتگوری که وجود داره مثلا بحث تفاوت آرا یا مثلا مشکلاتی که مربوط به سیستم بایومتریک بوده یا مثلا آرای خارج وقت و داخل وقت، اینها مواردی هست که مثلا یا آرای مشکوک، اینها کاتگوری های اصلی هستند که تصور من این است که اگر اعتراضات استینافی در امو قالب چی شوه، یعنی کاتگوری شوه، و این امکان وجود داره که فیصله ها به صورت مجموعی برای یک کاتگوری انجام شوه و دانه دانه بررسی نشوه. البته باید ببینیم احتمال ای که ای وجود داره، ای احتمال وجود داره که ما بتوانیم برای کاتگوری های مختلف یک جا تصمیم گیری بکنیم. اگر او کار صورت بگیره خب وقت کمتری را ما طبیعتا ضرورت خواهیم داشت. البته ای بستگی داره به ماهیت همه اعتراضات استینافی، ما تمامی جوانب را در نظر داریم تا آنجایی که اگر ضرورت باشه که دانه دانه بررسی شویم، خب به هر حال ما مجبور هستیم که اونها رو بررسی بکنیم. اما اگر کاتگوری ها به صورت کلی مورد بررسی و فیصله قرار بگیره، این رقمی خب زودتر به نتیجه
میرسیم. یه مسئله رشید صاحب چی سوغارم لطاس نه یو پختم اغلا ده که د شکایتونو شمیر ډیر وی، یو مسئله ده د زمان او د وخت هم ده. فکر کوي چې دغه کمی ورځی چې پاتې دي وړاندې مو ته اشاره وشوه، آیا کمیسیون به وشي کولی چې ورته رسیدنه وشي کولی او پریکړه وکړي او یا هماغه نور څلور مرحلې چې دي هغوی ته ورسیږي؟
زه باوري نه یم چې واقعا که دغه قضایای په ډېر دقیق ډول باندې وڅېړل شي، خصوصا هغه په دوم رقم حالت باندې چې ما تاسو ویلی چې هر قضیه په ځانګړې توګه هم وڅېړل شي، تحقیق شي او هغه ټول تخنیکي مراحل به بشپړ شي او وروسته دغه نه بیا کمیسیون فکر به وکړي. نو په ده کې یعنی که صرفا دغه شپږ زره درې سوه شکایت تاسې حساب هم کړئ او یو له مخې ولولئ، بېل ده چې هغه اثباتي مدارک وګورئ، بېل ده چې فمثال تاسې له مشتکي علیه نه معلومات وغواړئ، هغه ته فرصت ورکړئ او یو پوره او هر اړخیزه څېړنو لپاره زمینه مساعده کړئ، نو په ده حالت کې نه ترسره کېږي. یعنی دا ممکنه نه ده، مګر دا چې فمثال په سرعت باندې تاسې خپل کار ترسره کړئ، نو هغه احتیاطي تدابیر او دقت لپاره مو وګورئ که چیرته په دقت باندې کار ترسره کړئ او احتیاط تان دغه موضوع ټول مطالعه کړئ، زه ډېر مطمئن نه یم چې کمیسیون وتوانی په دې ورځو کې دا کار بشپړ کړي.
او فیاض صاحب، یو لویه برخه چې ټاکنیز شکایتونو کمیسیون په اړه باندې غږیږي هغه د استینافي شکایتونو ټول شمولواله دی. یعنی ټاکنیز شکایتونو کمیسیون وایي چې تقریبا دغه ستونزې په ټول افغانستان کې دي. اوس فکر کوئ که یو ستونزه ټول شموله واوسي، ستاسو لپاره به یو اسانتیا رامنځته کړي چې په اړه باندې یو کلی پرېکړه وشي؟
نگاه کنید، بحثی که در رابطه با افغانستان شمول بودن ای اعتراضات استینافی وجود داره تا حدی مطرح هست. مثلا بحثی که وجود داره، مثلا یکی از موارد جنجالی که حالا بیشتر همین اعتراضات استینافی هم بیشتر به همون موارد برمیگرده، همین موضوع 300 هزار رأی مثلا که خود از این 300 هزار رأی کاتگوری های مختلف داره و در اکثر ولایات افغانستان هم این کاتگوری ها پخش شده یا تقسیم شده. به هر صورت اگر ما در کمیسیون شکایت به دو بخش به این موارد رسیدگی خواهیم کرد، خود اعتراضات استینافی به تفصیل، همونطور که در ولایات ثبت شده بود به تفصیل به این موارد میپردازه، یعنی به صورت جزئی. و شکایاتی را هم داریم که به صورت کلی این موارد را مطرح کرده و شکایت درج شده در او رابطه. جدای از او خود پروسیجرهای نظارتی کمیسیون شکایات هم مواردی را ثبت کرده. یعنی موارد هست، یعنی در دو جهت، هم به صورت تفصیلی و هم به صورت کلی ما بررسی های خود خواهیم داشت و در نهایت در دو جهت فیصله خواهد صورت خواهد گرفت و انشاءالله مشکلات به صورت کلی در کل افغانستان حل خواهد.
یو نیو کوران د ټاکلو د خپلواک کمیسون په اړه باندې و هم دا ډول تاس نه چی همغږی نشته، هماهنګی نشته. هغه دغه هماهنګی او تردم ګړی پورې رامسته شوی ده، در حال کې چې شاید یو شمیر پریکړې نور هم د ټاکنې شرکتونو کمیسون لخوا د ټاکنو خپلواک کمیسون ته واسطه ورشي.
خب ما نمیخوام بگم که هماهنگی نیست، در خیلی از موارد هماهنگی بوده. خب یه جاهایی ممکنه تفاوت نظرهایی وجود داشته باشه، ولی این به معنای این نیست که هماهنگی نیست. کما اینکه طی روزهای گذشته دائما جلساتی را اعضای دو کمیسیون با هم دیگه داشتن برای از اینکه هرچه سریعتر این هماهنگی ها ایجاد شود و در نهایت زمینه فراهم شود برای بررسی این مسائل. در حال حاضر من فکر میکنم که مشکلی وجود نداره، هماهنگی به صورت عموم وجود داره. خب یک سری مطالبات را ما از کمیسیون انتخابات خواستیم و کمیسیون انتخابات هم در جانب مقابل ای وعده را و ای تعهد را بارها عنوان کرده که حاضر است به هر ترتیبی و به صورت همه جانبه در همکاری با ما عمل بکنه تا که با یک هماهنگی کامل ما بتوانیم همه مسائل و قضایای انتخاباتی را رسیدگی بکنیم. امیدواری ما این هست که اینمی هماهنگی رفته رفته و هر روز بیشتر شده بره و مشکلاتی که حالا قبلا ممکن بوده وجود داشته الان دیگه وجود نداشته باشه.
یو برخه به فیاسب هغه د استثنایی شکایتونو په اړه باندې چې د ولایتونو کمیسیون ته انتقال شوې دي. په استثنایی شکایتونو کې هغه سلور مورد مهم دي چې اشاره وته شوې ده چې هغه د وخت وړاندې رایو کارول دي، د هغه رایو کارول دي چې بایومټریک معلومات نه لري، له یو تر پنځه رایو تفاوت دی او یو مسله پکې بلد ده. د دې شکایتونو په اړه باندې هغه لوی پریکړه چې شاید احتمالا صورت ونیسي او همدا ډول د دې شکایتونو هغه تصنیف بندي هم په کمیسیون کې پیل شوی.
نه کنید، ما یک چیز رو مد نظر قرار بدیم که او چهار کتگوری که ما گفتم از شکایات استثنایی نیست، شکایات همی اعتراضات استینافی در حقیقت در همون قالب داره کتگوری بندی میشه. شکایات استثنایی هم بسته به این که چه موضوعاتی داره در همون مورد بررسی قرار خواهد گرفت و کتگوری هایی را خواهیم داشت در امو چهار بخش. اما این چهار بخش مشخصا در رابطه با اعتراضات استینافی هست و در او رابطه باز انشاءالله بحثی که وجود داره این است که شکایات استثنایی و اعتراضات استینافی همزمان با هم در کمیسیون مرکزی مورد رسیدگی قرار گرفت.
فیاسب اوس یو مهم مسئله چې په ټاکنو شکایتونو کې کمیسیون سره مطرح ده، هغه د وخت کمواله دی او تر خوای د استینافی شکایتونو دومره ډیر شمیر لښبک زره پورته، در حال کې چې 9000 نور شکایتونه وړاندې راتیو نګ دی، دومره شکایتونه په ولایتونو کې وڅېړل شو او زیات وخت هم ونیو. اوس فکر کوي چې کسام استسلام شکایتونه لومای چې معلومه ده شاید سخت کار وو، سی دقت وو غواړي، تدقیق شي او بیا د تطبیق مرحله او بیا د اعلان مرحله چوکدا پروسه ده. فکر کوي چې دغه وخت چې پاتې ده ډېرې کمی ورزې دي، و سی وکول تر کوم شي ترنګ میسون چې خپل پریکړه وکړي.
بله، ما به پښتر هم اشاره کردم که ما یې رد نمی کنیم که ممکنه زمان بیشتری ضرورت باشه. به هر صورت از 16500 شکایتی که در مرحله ابتدایی ثبت شد، بیشتر از 9800 شکایتی بود که رد شد و این متاسفانه خب وقت زیادی را از ما گرفت حقیقتا. و حالا هم ما شاهد امزی هستیم که باز هم آمار استیناف خواهی ها بیشتر از 6000 مورد رسیده و ایرم رد نمی کنیم که ممکنه یک در بررسی هایی که در کمیسیون مرکزی انجام بشه در نهایت باز هم یک تعدادی از این اعتراضات استینافی مثلا غیر قابل سهم شناخته شد. به هر صورت حجم زیاده، حجم کار. و از اون طرف دیگه هم چون تیم‌های انتخاباتی به هر صورت در مرحله ابتدایی درج شکایت کردن، حالا هم اعتراض استینافی درج کردن، ما ناگزیر هستیم که اونا رو مورد بررسی قرار بدیم و خدا کنه که ای شکایت های یا اعتراضات استینافی غیر قابل سم نباشه، حداقل مستندات لازم را داشته باشه که وقت به جای مصرف نشه. ولی خب ای را رد نمی کنیم که ممکنه ضرورت به وقت زیادی داشته باشه، چون فیصله ای که حالا ما انجام میتیم فیصله نهایی است و فیصله نهایی یک وسواس را داره، به خاطر از اینکه ما باید تمامی ابعاد و زوایای قضیه را روشن بکنیم، چه به لحاظ حقوقی و قانونی و چه به لحاظ تکنیکی، تا در پرتو این روشنی ما بتونیم فیصله مبتنی بر عدالت را داشته باشیم. تلاش ما این است که در همو وقت و زمان قانونی کار را به اتمام برسانیم، اما ایره رد نمیکنیم که احتمال ای که وقت بیشتری ضرورت باشه ممکن است.
دقیق دقت مساله را شیسه زپدی باندې او تمرکز وارم او بختونم وارم چې وکم چې دا که سرعت اخلی دلته ځکه حجم د کار ډیر زیات دی، شکایتونه ډیر زیات دی او مجبور شي کار په بیړنی ډول باندې وشي. خوال تک د دقت مسالې ته چون دا د ټاکنې شرکتونو کمیسون کار چې دا تقریبا د محکمې په ډول باندې کار دی او دا د ټاکنو د محاکمه ده، نو فکر بیان کوي چې کیدای شي دغه تدقیق او دقت او بالاخره تطبیق داسې یو حالت ته ورسیږي چې شاید ټاکنیز ډلې ونه مني او یو ستونزه رامنځته شي.
د شکایت کمیسیون د انجمن سپارښتنه دا ده چې دوی انډوري حالات غوره کړي، دقت باندې سرعت باندې دواړه حالتونو کې ریسک موجود ده ورته. اوس فار مثال شکایت کمیسیون پرېکړې بعد پنځلس ورځ وروسته او هغه د وټکس په تاوان او ضرر باندې وي او اتومات د هغه د بحث مطرح کړي چې دغه پرېکړې مثلا خلاف د قانون شوي دي او وایي چې دا یعنې باید مخکې پنځلس ورځ یا پنځلس ورځ کې ترسره شوی وي. دلته بیا نو طبیعي ده چې د تصمیم یا د پرېکړې مخالف یا معترض دغه خبر به قانونی اخ لري، نو نه باید موږ کوشش وکړو چې په مثال دغه وخت نو وزو هر څه د شکایت کمیسیون مجبوریت او بل اخر دغه حجم د کار د دغه تر موږ نشو کولای چې په موږ وزو، ځکه چې د شکایت کمیسیون د پروسې لا پایلا تر اوسه پورې په دغه بهیر باندې حاکمه ده، ناظر ده، هم د ټاکنې په ورځ باندې د محلاتو کې سارونکې درلوده، ناظرین درلوده، دوی معلوم دي چې چیرته پایمیټیک استعمال شوی ده، چیرته فرمسار د خلکو باندې فشار وړي چې چاته رایه ورکړي چاته رایه ورنه کړي، چیرته فساد رامنځته شوی ده، چیرته فار مثال رایه مخکې له وخت نه یا وروسته له وخت نه، دا ټول وتبغي دا چې مثلا دستګاه وکړي مشکل شته که نه هغه بیل بحث ده. دوم بعد از اون دوی ته شکایتونه راغلي دي، دوی پرېکړې پکړي دي، پرېکړې کې معلوم دي چې کوم رایه باید باطل شي یا خلاص نه وو، رایه خیالي دي یا جوړ شي، دا ټول دوی لپاره معلوم دي. دریم بیا شمېرنه دوی تر نظر لاندې ترسره شوی ده، دغه مسلو د سولایتو اعلان شي، نو دوی لپاره دغه ټول تسلسل دی معلومات او موضوعات موجود ده. مهمه دا ده چې فر مثال دوی په خطو کې بندغه دوه پر موږ فرصت لرو، وخت لرو، اما مدیریت ډېر مهم ده. که چېرته مدیریت ونه شي نو طبیعي ده چې یو کیس کې دای شي فر مثال څلور پنځه ورځې وخت وغواړي تر څو هغه معلومات بشپړ شي او بیا تاسو لاسه پرېکړه وکړي.
دغه د استثنایی شکایتونو مسله هم رشی صاحب ډیر زیاته مهمه ده، ځکه یو شمیر داسې شکایتونه هم د ولایتونو د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون ته رالیږدول شوي چې هغه دوی استثنایی بللی دي، او یا ورسره یوه کلمه بله کارولې ده چې هغه افغانستان شموله دي، اشاره ورته وشوه بحث کې. اوس د دې استثنایی شکایتونو څېړل هم او ترخوای بیا تدبیق او تدقیق او دغه مراحل ځانګړی وخت غواړي، در حال کې چې په دې کې یو څلور مهم موضوعات هم مطرح دي چې هغه تاسو هم معلوم دي، بیا فکر نشئ کولای چې هغه ته هم رسیدنه کړي د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون او ترخوای د دې په چوکاټ کې سنافي مراحل هم راخلي، دغلته یو ډول کار لا اوګدول شي او دغه پروسه نور وخت هم اخلي.
دلته څوک شاکی دي هغه یو ښه تاکتیک نه کار اخیست ده، تاکتیک دا ده چې یو خو استثنایي شکایت کې خپل هغه اصلي موضوع په ټول معنا باندې د شکایت کمیسیون سره شریک کړی ده چې څه غواړي. مثلا هلته مهم دی کمیسیون پرېکړې دي چې هغوی پرې اعتراض لري یا بالاخره کمیسیون په کړنو باندې دي چې په یو ډول خپل ځان په حق کې هغه ناروا بولي او خلاف قانون بولي، نو دوی پر هغه ټول معنا باندې هغه یو د کیس په توګه باندې قضیه په توګه باندې دوی ته راجع کړې ده، او په عین حال کې بیا بل احتیاطي ګام دا ده چې شکایت کوونکی اخیست هغه دا ده چې بیا په خاص محلاتو باندې دوی کوم شکایت لري هغه هم مطرح کړی ده. دواړه خواونه د شکایت کمیسیون تر ځوابوین لاندې نیولی ده چې که له دې خوا نه مثال دوی لاره بدله کړي یا د خلکو د بله لاره کې باید هغوی راګیر شي، نو ما اشاره وکړه که چېرته په لومړي شکل شکایت کمیسیون استثنایي پرېکړه باندې غور وکړي هغه دغه انفرادي شکایتونه تقریبا زر حلولی شي او ترې خلاصېدلی شي، ځکه چې هماغه بیا په ټولو باندې حاکمه کېږي او تطبیق کېږي. دا یو لاره ده. او بل لاره ده که چېرته شکایت کمیسیون انفرادي شکایت باندې تمرکز وکړي، پرېکړه وکړي، هغه نو بیا دغه استثنایي قضیه چې دي بیا هغه هم په پر کې نیسي، ځکه چې هغو کې محلونه او کیس معلوم ده، بیا ټول به د هغه تر پوښښ لاندې راتلی شي او استثنایي کیس هم یا شکایت هم حلولی شي. نو موږ داسې نه شو کولای ووایو چې استثنایي کیس له انفرادي شکایت څخه متفاوته ده. استثنایي کیسونه دا دي چې غټ دي او یو لوی او قاطع پرېکړه ضرورت لري چې بیا ټول هغه انفرادي شکایتونه حل کړي، او انفرادي دا ده چې تاسو به وخت ډېر مصرف ووی هر کیس مطالعه پرېکړه به کوئ
رشید صاحب زما پوښتنه چې د دې لپاره چې اوس عدالت تامین شي د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون باید د استیناف په مرحله کې، ځکه دلته یو ډول بې باوري هم اس کېږي هغه مهال چې تاسو په ولایتونو باندې دومره ډېر استیناف غوښتنه وکړي، حتمي ده چې یو ډول بې باوري حس رامنځته شوی دی، خو زه دغه حس د لمانځه وړو او یو د باور د رایجادولو په خاطر باندې څه وشي او څه پام وشي د استیناف په مرحله کې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون چې وته ډېر دقت وکړي؟
دلته څه چې ډېر مهم دی، یو خو د شکایت کمیسیون لپاره ډېر مهمه ده چې دوی باید عدالت دی او دقیق سیړنې کرکتنې او د اسنادو د مدارکو مطالعه کوي، یعنې ځانګړې کړي که چېرته د اسنادو مدارک موجود دي او د دې معلومات خپل او سیړنې سره مطابقت ورکړل شي د قانون په چوکاټ کې فصل شي، دلته فکر کوم چې بیا کومه ستونزه نه پېښېږي. ما یادونه وکړه چې د شکایت کمیسیون نسبت انتخاباتو کمیسیون ته په یو ښه موقعیت کې ده. هغه دا ده چې کمیسیون د انتخاباتو اداره په غاړه درلوده او طبیعتا په اداره کې به څوک پاکې او څوک ناخوښي، او د شکایت کمیسیون بیا عدالت تامینوي. نو دوی د عدالت تامین لپاره هم قانون ورته موجود ده، هم واک مشخص ده، هم د شکایت لپاره چې کوم اسناد مدارک وړاندې شوي دي هغه یې لپاره قابلیت ورکوي چې پریکړه عادلانه وکړي، هم مشتکي علیه لپاره دوی وخت ورکولی شي چې له هغوی نه اسناد مدارک وغواړي. د دوی لپاره تقریبا هر څه مساعد کېدلی شي او دوی واک کېښودلی شي. نو مهمه دا ده چې سره هم دغه وضعیت مدیریت کړي، دوی که دغه وضعیت ښه مدیریت کړي نظارت یې کړی ده، حالاتو کې دوی حضور درلوده، ناظرین دوی لپاره راپور ورکړی ده چې مثلا کوم محل کې څه مشکل پېښ شوی ده، هغه دوی لپاره ټول موجود دي، هغه دوی خپله معلومات دي، هغه دوی بس معلومات نه دي، فقط کولی شي چې په دغه ټول لپاره یو تسلسل رامنځته کړي او د یو هرارخیز مطالعې په اساس باندې د قانون په چوکاټ کې پرېکړه وکړي، شفافیت د پروسې په پام کې ونیسي، دواړو لورو ته چې شاکي ده او مشتکي علیه ده هغوی ته باید وخت ورکړي چې خپل اسناد او مدارک وړاندې کړي. نو دا د عدالت لپاره هغه مهم تګلارې دي چې ترسره کېدلی شي، او د خلکو سره په وخت باندې معلومات شریک کړي، معلومات پرې نه دي چې دوی سره پټ پاتې وي، سبا د رغت خو سیاسي استفاده وکړي.
ډېر مننه رشید صاحب. فیاض صاحب، د عدالت مسئله م یاده کړه، ټاکنیز ډلې هم همدغه خبره کوي چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون باید عدالت پلی کړي او عدالت باید په کرسۍ باندې کېدول شي. ستاسو ډاډ د استرافي شکایتونو په پای کې څه دی چې آیا عدالت به پلی شي او هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو په رایو په اساس باندې ګټون کوي هغه به ارګ ته ولاړ شي؟
خب نگاه کنید، این تعهد را کمیسیون شکایت انتخاباتی بارها داده که همین قضایا را بدون در حقیقت اثرپذیری از جوانب مختلف و با بی‌طرفی و استقلال اینها را مورد بررسی قرار بده، و طبیعتاً با چنین تعهدی فیصله ای که رقم خواهد خورد فیصله ای خواهد بود در راستای شفافیت و عدالت انتخاباتی. و تأکید و توصیه ما هم برای تیم‌های انتخاباتی این است که به فیصله کمیسیون شکایات وقع بگذارند و در امور جهت پایبند باشند، چون بعضی وقتها تیم‌های انتخاباتی اظهاراتی که نمایندگان این تیم‌ها داره به یک قسمی است که آدم احساس میکنه که خواسته تیم‌های انتخاباتی به قسمی است که اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی مثلا بر منوال نظر اونها فیصله نکنه اونها نخواهند پذیرفت. خب من میگم که یک چنین نظری نباید وجود داشته باشه. کمیسیون شکایت انتخاباتی تعهد داره که به این مسائل و قضایا بر اساس قانون و بر مبنای قانون رسیدگی بکنه، و به همین تناسب انتظار ما هم از تیم‌های انتخاباتی این است که به نتیجه‌ای که اعلام میشه پایبندی نشان داده شوه و وقع گذاشته شوه.
تشکر. در نوریدونکو د نن ورځې بحث هم همدغه غلطه پایته ورسید. د خپل دواړو منمنونه ډیره باندې چې په بحث کې را سره ګډ
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.